سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې نه بجې دي. زه صفی الله ستانه زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په مهمو خبرونو کوو. د پاکستان حکومت خبر ورکړی چې په کورمه کې د فرقه ایش خړو دواړو ښکېلو خواوو د اوربند تړون لاسلیک کړی دی. په کورمه کې تیرو درې ورځو کې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي او 150 نور ټپیان دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر او د حکومت ویان محمد علي سیف خبري اژانسو ته ویلي چې شیعه او سنی مشرانو موافقه کړې چې لږ تر لږه د 2 ورځو لپاره بریدونه ودروي، ځکه چې د اوږدې مودې حل په لټه کې دي. د خیبر پښتونخوا صوبې په کورمه زوله کې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ تاوتریخوالی د نومبر په 20مه وروسته لاغه پیل شو، چې وسلوالو د شیعه مسلمانانو پر یو کاروان ډزې وکړې چې لږ تر لږه 8 کسان یې وژل. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. پولیس وایي وسلوالو کسانو دوکانونه، کورونه او دولتي ملکیتونه مخکې له دې چې سیمې ته یو حکومتي پلاوی د کړکیچ د کمولو په لټه کې شي وسوځول. اروپایي ټولنې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت برید په کلکه غندلی او له زیانګالو ټولنو سره یې د لا زیاتو مرستو غوښتنه کړې. د اسلامي دولت ډلې په نهرین کې د پنجشنبې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی چې لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شوي دي. په کابل کې د اروپایي ټولنې پلاوی په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې په بغلان کې د عبادت پر مهال پر ملکي وګړو برید غندلی او د قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره یې خواخوږي ښوولې. په بیان کې دا هم ویل شوي چې خلک باید له تاوتریخوالي خوندي وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما د شنبې په ورځ په یو بیان کې د نهرین برید غندلی او پر طالبانو یې غږ کړی چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د 2 مرګونو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. نور احمد لکنوال په 10 کروڑ هندي روپیو نږدې 1,200,000 ډالر چنای سپر کینګز واخیسته. د هند کرکټ غوره لیګ آی پی ایل د 2015 کال د لوبو بولې په سعودي عربستان کې پیل شوی چې نن پکې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی او سلو بولر نور احمد لکنوال وپلورل شو. تر نور مخکې د آی پی ایل پر روانه بولې کې رحمان الله ګربز د کلکتا نایت رایډرز لوبډلې لخوا په 2 کروڑ هندي روپیو اخیستل شوی. سږ کال د آی پی ایل بولې ته 13 افغان لوبغاړي شارټ لیست شوي دي. د ویلو د چې راشد خان بیا له وړاندې د ګجرات ټایټنز لوبډلې په 13 کروڑ هندي روپیو څه باندې 2,000,000 ډالر له ځان سره ساتلی دی. ازادي رادیو ته غوګاست په ټول افغانستان کې زموږ خبرونه اوري او همدارنګ په ویب پاڼه azadiradio.com کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته دغه پروگرام کې دا اوري چې د پاکستان په کورما کې سنیو شیا ډلو چې مخکې ترمنځ د سختو نښتو راپورونه ورکړل شوي وو یو ورځنه اوربند باندې موافقه کړې ده. په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د ګوند پلویانو د سختو امنیتي تدابیرو سربیره نن لاریونونه کړي دي. هلته دغه تحولاتو افغانان هم اغیزمن کړي.
د عمران خان پلویانو په اسلام آباد کې مظاهره شروع کړې دي. سلور طرف ته لارې بندې دي، نه چېرته ناروغ وړلی شو، نه کار روزګار پسې وتلی شو، کور په کور چاپی دي، پولیس راځي. زما ورور په خپله وړی دی، سار نور پسې تاڼه په تاڼه باندې ګرځو.
نور رپورټونه به هم ولرو. د افغان غالي اوبدونکو ښځو له ستونزو به هم په دغه پروګرام کې خبر شي.
یک قالین در مدت 4 ماه الا 6 ماه تمام میکنیم و دیگه ای که قالین بافی کار سخت است که ما در قالین بافی کمردرد میشیم، شانه درد میشیم، گره درد میشیم، خود ما خونک میخنسیم، بغل میشیم دیگه.
در دیشه بی
در آزادی رادیو خبر تولگه
پیل بده. نهرین په خونړی بریدو کې اروپایي ټولنې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت برید په کلکه غندلی او له زیانګالو ټولنو سره یې د لا زیاتو مرستو غوښتنه کړې. د اسلامي دولت ډلې د داعش خراسان ولایت څانګې په نهرین کې د پنجشنبې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی چې لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شوي دي. د اروپایي ټولنې پلاوی په کابل کې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د نهرین دغه برید غندلی او د قربانیانو د هغوی له خواخوږو سره او د هغوی له کورنیو سره یې خواخوږي ښوولې. په بیان کې دا هم ویل شوي چې خلک باید له تاوتریخوالي خوندي وي. یوناما هم ورزمخ کې د نهرین برید وغانده او پر طالبانو غاګ وکړ چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګ تیر ورس د نهرین د برید مسولیت ومانه. په دې اړه باندې فیروزه عزیزی رپورت لري.
که څه هم د طالبانو حکومت ته لیدا کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې ریښې له منځه وړي، خو بیا دغه ډلې په دغه هیواد کې د یوې خونړۍ حملې پړه منلې ده. اسوشیټډ خبری اژانس راپور ورکړی چې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې داعش د خراسان څانګې د شنبې په ورځ د نومبر په 30 اعلان کړی چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو پر زیارت حمله د دغه ډلې بریدګرو کړې ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه حمله چې د پنجشنبې په ورځ د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت سوي لاس کسان پکې وزل سوي، خو د قربانیانو د کورنۍ غړو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سویو شمیر یو لستانه ښودلی دی. د دغه قربانیانو د کورنیو ځینو غړو یو شمیر کورنیو رسنیو سره مرکو کې ویلي چې پر عبادت ځایونو د خونړیو حملو زیاتوالی دوی ویرولي او اندېښمن کړي دي. دوی ویلي چې دا زړه بوږنوونکې پیښه د سترو جنایتکارانو د ظلم او ستم نښه ده. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې داعش ډله څپلې ده. د طالبانو په حکومت کې بي خبري سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د یک شمې په ورځ په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله په داسې ځای کې سوي چې لوړاندې پکې امنیتي تدابیر نه و نیول سوي. دغه سرچینې ادعا کړې چې یاد حمله د داعش د قوي کېدو په معنا نه، بلکې په عبادت ځای کې پر ملکیانو د وسلو پر وسیله حمله د دغې ډلې د کمزورۍ په معنا ده. خو امنیتي کارپوهان وایي داعش په افغانستان کې سته او طالبان په یوازې توګه د دغې ډلې پر وړاندې د مبارزې توان نه لري. له دې ډلې اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل
ځینې نور ترهګر ډلې دي چې هغه اوس هم دننه په افغانستان کې موجود دي او دوی خپل منځي رقابت لري. په خپل منځي رقابتونو کې دوی بیا مذهبي رقابتونه لري چې احتمالا د قربانیان دننه په افغانستان کې دي. بله خبره دا ده چې د طالبان حکومت بیا نور نړیوال دا غواړي چې دوی داعش او نور ترهګر ډلې وځپي. دا یو سیمه ییز همکاري ته ضرورت لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د شنبې په ورځ دا حمله غندلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه څېړنې وکړي. یوناما د غشان له طالبانو دا هم غوښتي چې د راتلونکو حملو مخه دې ونیسي او دا دې ډاډه کړي چې د ټولنې ساتنه کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د دې حملې د غندنې په اړه په خپله ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې مذهبي لګکي لا هم له جدي ګواښونو سره مخ دي. هغه زیاته کړې چې ټول افغانان په سولې او هوساینه کې د عبادت کولو حق لري. داعش ډلې د پنجشنبې په ورځ په ناوخته د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې په هغو کسانو ډزې وکړې چې د سید پاچا جان آغا په نوم د صوفیانو یو زیارت کې د ذکرونو لپاره راټول سوي وو. دا لومړی ځل نه دی چې داعش ډله په افغانستان کې پر یو عبادت ځای د برید پړه پر غاړه اخلي. تر دې وړاندې هم په تیرو دریو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د داعش خراسان څانګې د ورته خونړیو حملو پړه منلې چې ګڼو ملکیانو ته یې پکې مرګ صوب لاړه ولیده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان حکومت خبر ورکړی دی چې په کورما کې د فرقې شخړو دواړو خواوو د اوربن تړون لاسلیک کړی. په کورما کې تیرو درې ورځو کې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه اتیا کسان وژل شوي او یو نیم سل نور ټپیان دي. دواړو خواوو د حکومتي پلاوي له رسېدو وړاندې دوکانونه، کورونه او دولتي ملکیتونه هم سوځولي دي. دا نښتې وروسته له هغه پیل شو چې د نومبر په 28 په کورما کې وسلوالو د شیعه مسلمانانو پر یو کاروان ډزې وکړې چې لږ تر لږه 8 کسانې ووژل. اخوا د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د سختو امنیتي تدابیرو سره سره او سربیره په دې چې اسلام آباد ته ټولې مواصلاتي لارې د حکومت لخوا په کانتینرونو باندې تړل شوې وي، د پاکستان د بندي د پاکستان د تحریک انصاف د بندي مشر عمران خان لزګونو پلویانو مظاهره وکړي. دوی د خپل مشر او د تحریک انصاف د ګڼو نورو بندي غړو مشرانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې د دغه نوې تحول سره سره هلته د افغان کډوالو وضعیت هم مخ په خرابېدو ده. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په دغه یواد کې لمیشتو افغان کډوالو غوښتي چې له هر ډول سیاسي فعالیتو ځانونه وساتي. د راپورونو لمخې ګڼ افغانان د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند پلویانو د مظاهرو لاریونو په درشل کې د پولیسو لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو خارونو کې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویانو د پراخه لاریونونو ګواښ کړی، په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو غوښتي چې په هر ډول سیاسي فعالیتونو کې له ګډونه ځانونه وساتي. یو ان ایچ سی آر تیر شپه ناوخته په خپل واتس اپ چینل په یو بیان کې لیکلي چې افغان کډوال باید د کوربه هیواد د ټولو قوانینو درناوی وکړي او د نظم د ساتلو لپاره اخیستل شوی ګامونه ومني. په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند یا پی ټی آی د غړو د لاریونونو د مخنیوي لپاره له پرون رئیسی پراخه تدابیر نیول شوی او اسلام آباد ته ورغلي ټولې لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوی دي. یو ان ایچ سی آر ویلي د کوربه هیواد په وړاندې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخیستل جرم ګڼل کیږي او په پاکستان کې میشت افغان کډوال د خپلو ځانونو او خپلو کورنیو لپاره په هر ډول ګډوډۍ کې له ګډون ځانونه وساتي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا سرپرست میوند علمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کډوالو غوښتنه وکړه چې په دې سختو شرایطو کې د لاړتیا پرته له کورونو نه وځي.
نن ورځ په اسلام آباد کې ډېر حساس شرایط دي او موږ ټول دوستانو ته ویلي و چې د ستاسو ضرورت نه سوای دوی دې بیرون نه راوځي، ځکه چې د کومه لویه مظاهره ده په اسلام آباد کې او زه بیا هم له ټولو دوستانو نه غواړم چې په دې حساسو شرایطو کې ولو که اسناد ولري کې ونه لري له کورونا ته لازم نه بیرون دې څوک نه وځي. او زه فکر کوم چې عمومي په ټول اسلام آباد کې به بعضي گرفتاری شوی وي، بعضي خلک بنول شوی.
د وایي تیر شپه هم د اسلام آباد په یو شمیر خارګوټو کې د عملیاتو پر مهال ځینې افغان کډوال نیول شوی، خو د دې شمیر په اړه دقیق معلومات نه لري. د یو شمیر نیول شوی افغان کډوالو د کورنۍ ځینو غړو ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پولیس له قانوني اسنادو سره سره افغانان نیسي. اسلام آباد په بارک او سیمه کې یو میشت افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې پرون ناوخته یې ورور چې ویزه هم درلوده پولیسو لزان سره وړي او تر اوسه نه دی را خوشي شوی.
د عمران خان پلویانو په اسلام آباد کې مظاهره شروع کړي دي، سلور طرف ته لارې بندې دي، نه چیرته ناروغ وړلی شو، نه کار روزګار پسې وتلی شو، کور په کور چاپی دي، پولیس راځي. زما ورور په خپله وړی دی، سار نور پسې تاڼه په تاڼه باندې ګرځو، ولاکه زمونږ د ورور پته لګېږي چې تا په کومه تاڼه کې دی، دا یې ولې وړی دی او دې کې د افغانانو ګناه څه ده.
د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت افغان کډوال مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې دغلته میشت افغان کډوال له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
نو یو حالت خراب دی، دوی داخلي حالت هم خراب دی او زموږه مشکلات هم ډیر زیات دي. افغانان نور څه چاره نشته، بس مجبور دي چې په کورونو کې اوسي یا بس که سودا واخلي په پټه پټه واخلي، ځکه چې دوی اوس څوک پیژنې نه په شخصي جامو کې اوس بېخي ګرځي. نو دا هم ټول افغانانو چې دلته اوسېږي ډېر منفي تاثیر لري، ځکه دوی اوس په ویره دي.
دا په داسې حال کې ده چې څلور ورځې وړاندې هم د اسلام آباد په بیولس او ډي ولس سیمو کې نږدې 10 تن افغان کډوال د پولیسو له لورې نیول شوي وو چې په اسلام آباد کې د کډوالو شورا د معلوماتو پر بنسټ یو شمېر را خوشي شوي او ځینې لا هم د پولیسو په توقیف کې دي.
د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې نړیوال 14 ورځنی کمپاین سبا د نومبر په 15مه پیلېږي. د افغان میرمنو یو شمېر اعتراضي خوځښتو د اعلامیو په خپرولو او په سرپوښلي ځایو کې د اعتراضونو په ترسره کولو په دې کمپاین کې برخه اخیستې. جزئیات له سنا کا کړه ورو.
نه به خشونت علیه زنان،
نه به خشونت علیه زنان،
خشونت علیه زنان را متوقف کنید.
په یو سرپوښلي ځای کې د افغان میرمنو د یو غورځنګ اعتراض. د افغان میرمنو بیلابیلو اعتراضي غورځنګونو د اعلامیو په خپرولو او د اعتراضونو په جوړولو سره ورته مخه د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال 14 ورځنی کمپاین کې برخه اخیستې. دا کمپاین د نومبر 15مې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوال نړیوال ورځ څخه پیل او د دسمبر تر لسمې چې د بشري حقوقو نړیوال ورځ دوام کوي. د افغان میرمنو د سیاسي مشارکت شبکې د یکشنبې په ورځ د ویلامې په خبرولو سره چې ازادي راډیو ته لیږلې ویلي، د غش پاړه سورزینۍ کمپاین یو فرصت دی چې د افغان میرمنو غږ د نړۍ ملګرو ملتونو سازمان او اړوند ادارو تر غوږونو ورسیږي. یاد شبکې زیاته کړې چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې په ځانګړې توګه د طالبانو ربیع ځلي واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو وضعیت خورا کړکېچن دی. په ورته وخت کې په کابل کې د فانوس په نوم د ښځو د ازادۍ غورځنګ هم د همدې ورځې په مناسبت د اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې د حق په نړیواله محکمه کې د طالبانو د محاکمې د افغان ښځو له مبارزاتو څخه د نړیوال ملاتړ د زده کړې کار او ازادۍ په ګډون د افغان میرمنو د بنسټیزو حقونو د راګرځولو لپاره پر طالبانو د فشارونو او د افغان کډوالو لپاره د یو ملاتړي میکانیزم د جوړولو غوښتنې مطرح کړي. د دې غورځنګ مسؤلې اجر ازادۍ افغان میرمنو لپاره د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کمپاین 16 روزه مو میتنه
زموږ د شپړه سورزنای کمپاین کولای سي د افغان میرمنو او انجنونو پر وړاندې د ټولو ستاننګونو لپاره یو مثبت جواب وي او د میرمنو پر وړاندې د بی عدالتۍ او ظلم د منځوړلو لامل کیدای سي.
استبداد کله زنا جوړی وشه شته میتنه
دغه شان د افغانستان د معترضو میرمنو د خوجوشه غورځنګړو هم په بیلابیلو اعتراضي کلپونو کې د افغان میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې او په دې کمپاین کې برخه اخیستې. یاد غورځنګ د ویلامي په خبرولو سره چې ازادي راډیو ته لیږلې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې وړوندو ارګانونو څخه غوښتي چې په دې برخه کې لا زیات عملي او اغیزمن ګامونه پورته کړي. د افغان معترضو میرمنو د غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت را وګرځولې. یو شمېر افغان نجونې وایي نړیواله ټولنه باید دې ورځې ته په کتو سره پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو دوی خپل بنسټیز حقونه بیرته ترلاسه کړي.
له خبرونو ور اخوا
د کاپ نوښت په نوم په آذربایجان کې د اقلیمي کانفرنس برخوالو لوګدو بحثونو ورسره د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د مخنیوي او جبرانولو لپاره 300 میلیارډ ډالری بس پنا تصویب کړه. په دې کانفرنس کې به وزلو لک پرمختللو هیوادونو لک تر لګ 1 تریلیون ډالرو بودیجه د تصویب غوښتنه کوله. جزئیات د اسمت ساروان پر ریپورت کې.
د کاپ نهویش پنوم په آذربایجان کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د اقلیم غونډه په اضافي وخت او وروسته لري چې د خبرو د ناکامېدو احتمال مطرح شو د 300 میلیارډ ډالري موافقه په تصویب پایته ورسیده. د دې هوکړې لمخې چې د یکشنبې په سهار تصویب شو شتمن هیوادونه ژمن شول چې تر 2015 میلادي کال پورې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره پرمختیايي هیوادونو ته هر کال لږ تر لږ 300 میلیارډ ډالر مرسته وکړي. د باکو غونډه چې دوی اونۍ وړاندې پیل شوې و د بودیجې پر سر د اختلاف له زیاتېدو وروسته د شنبه تر ورځې وغځېده. د شنبه په ماښام د غونډې له تالاره د څو هیوادونو د استازو له غوسه وتلو وروسته د هوکړې د ناکامۍ احتمال زیات شو. خو د یکشنبه په سهار اعلان وشو چې 300 میلیارډ ډالري هوکړه تصویب شوه. شتمنو هیوادونو په لمړیو کې د 250 میلیارډ ډالر وړاندیز وکړ، خو بې وزلو هیوادونو د 1 تریلیون ډالر غوښتنه کوله. د کاپ نهویشت غونډې پر مهال د شتمنو هیوادونو چې پکې د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه شامل دي او د نورو هیوادونو ترمنځ اختلافات موجود وو. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې سره لدی چې انتقادونه او اندېښنې موجود وي د کاربن د اندازې د بدلولو پر سر موافقه یو لوی پرمختګ ګڼل کیږي. دا موضوع له کلونو راهیسې په اقلیمی مذاکراتو کې مطرح ده. روټرز خبري اژانس وایي چې نړۍ نږدې لس کاله د کاربن لپاره د مقرراتو د جوړولو هڅې وکړې او په پای کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسېده. روټرز خبری آژانس یادونه کړې چې 300 میلیارډ ډالر تر هغه څخه لږ پیسې دي چې بیوزلو او لږ پرمختللو هیوادونو یې تمه لرله.
وسام ورزو د غالي اوبدونکو میرمنو د ستونزو په اړه رپورټو ته یو شمېر خزي او سړی چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د غالي اوبدلو په کارځینو کې په کار بوخت وای په بیلابیلو ناروغي اخته شوې دي. دوی لا ځدی رو سره په خبرو کې ویل غالي اوبدلو کمی پیسې ګټي چې هم د دوی د درملنې چارام نه پیکیږي. ځینې د غالیو د تولیدونکو شرکتونو خاوندان هم دا ستونزې تاییدوي. ډاکتران وایي غالۍ اوبدونکي باید د تنفسي ناروغیو د مخنیوي لپاره له ماسکونو استفاده وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
قلمبافي کار سخت است که ما در قلمبافي مریض میشیم.
گلسوم چې د سمنګان ولایت یو غالی اوبدون کې د وای چلتیرو لسو کلونو راهیسې دا کار کوي او له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل د اقتصادي ستونزو له امله غالی اوبي څو خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. هغې سره له دې چې خپله تنخوا یې ونه ښوده خو ویې ویل چې ډېرې کمې پیسې ګټي.
بخاطر مشکل اقتصاد
د اقتصادي ستونزو لامل غالی اوبم. یو غالی په څلورو تر شپږو میاشتو کې بشپړوم. غالی اوبدل ډیر سخت کار دی. له دې امله مې ملا اوږې پښتورګي او سینه درد کوي. د شرکتونو غواړو چې زموږ تنخواوې لوړې کړي څو زموږ اقتصادي ستونزې حل شي.
عبدالرزاق چې د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې یو بل غالی اوبدونکی دی وایي چې د غالیو اوبدلو له امله یې د تنفسي ناروغیو ستونزه پیدا کړې ده. هغه وایي
غالی ډیرې خاورې لري او هغه کسان چې غالی اوبي په تنفسي ناروغیو اخته کیږي. زه درې کاله کیږي چې په تنفسي ناروغۍ اخته سوی یم او تر درملنې لاندې یم. په داسې خونه کې نسم پاتې کیدلی چې دروازه یې بنده وي. دا ستونزه یې راته پیدا کړې چې آن حمام هم نسم کولی.
د غالیو د تولیدونکو یو شمیر شرکتونو خاوندان هم تاییدوي چې د وخت په تیریدو د دوی کارګرانو ته روغتیایي ستونزې پیدا کیږي. نوریا نجفی زاده چې په بلخ ولایت کې د غالیو اوبدلو کارخونه لري ازادي راډیو ته وویل
د غالیو تولید یو سخت کار دی. هغه کسان چې د اوبدلو، وړې سپینولو او رفوګرۍ په برخه کې کار کوي په راتلونکي کې د سترګو کمزوري، د ملا درد او د پښو دردونو سره مخ کیږي.
ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي د غالیو تولیدونکو ته سپارښتنه کوي چې د غالیو اوبدلو پر مهال ځانونه له دوړو او خاورو لرې وساتي. د دوی له ډلې مریم رسولي ازادي راډیو ته وویل
شوفه کسان چې غالی اوبي په سری ناروغۍ او سینه بغل او د تنفسي انتاناتو اخته کیږي. د سږو او ستوني په برخه کې یې درد او سوزش پیدا کیږي. هغه کسان چې په دې صنعت کار کوي باید له ماسکونو استفاده وکړي او د دوړو څخه ځانونه تر ممکن حده وساتي.
د شمالي ولایتونو د غالیو تولیدونکو له دې عمله شکایت کوي چې د دې ټولو ستونزو سربیره دوی کمه تنخوا ترلاسه کوي چې آن د خپلو اقتصادي ستونزو د حلولو توان نه لري. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس آی ډی په دې وروستیو کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د غالیو تولید زیات شوی دی. یا د ادارې ویلي چې د افغانستان د غالیو کلنۍ تولید له 101 میلیون متر مربع څخه 303 میلیون متر مربع ته لوړ شوی دی. د دې ادارې په وینا شاوخوا 1,200,000 کسان چې 90% یې ښځې دي اوس مهال د افغانستان د غالیو په صنعت کې په کار بوخت دي او د غالیو د تولید ارزښت 313 میلیون ډالر ته رسیدلی دی. د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنې د معلوماتو لمخې اوس مهال په 22 ولایتونو کې غالیو اوبدل کیږي. په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې او 150 هیوادونو ته صادرېږي.
حکومت شروع کری دی خیشتیو
لزدکرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 8:30 ل آزادی رادیو
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم ورزو د زنغوزي او جلغوزو په ارتباط باندې ریپورت ته د زنغوزي او افغان سوداګر او کاروباریان د افغانستان دغه مشهور وچه میوې د بازارونو له پیکا کېدو شکایت کوي. دوی وایي د تیرو کلو په پرتله د زنغوزي او راټولولو د خناتوار ګټه نشي ترلاسه کولی او په خبرې لازم بازار مرته نشته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی کڅام مني چې د تیر په پرتله د زنغوزۍ او بیې راټیټ شوي او بازارونه لازم ورته نشته، خو وایي هڅه کېږي سږکال د چین له لارې نړیوال بازار ته 6000 تنه زنغوزۍ صادر شي. دا چې زنغوزۍ او جلغوزۍ اوس د افغانستان په بازارو کې په څو دي څنګه راټولېږي او په اړه نورې خبرې د فیروزي عزیزي په دغه تفصیلي ریپورت کې سره اورو.
کچری کار ورته ونی شي وای بازار پرانیستل نشي زموږ باغوانان چې دی توان کوي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو او د جلغوزي سوداګر رحیم و کته هم په افغانستان کې ساکل د جلغوزي حاصلات خبلل سوي، خو دغه مشهور افغان وچې میوې کاروباریان ورته د لازمو بازارونو لنشتوالي شکایت کوي. د خوست ولایت اوسیدونکو او د جلغوزي سوداګر علي مرخان چې په خبره ایله 28 کلونو راهیسه د جلغوزي کاروبار کوي هم ازادي رادیو ته وویل:
نه مخ کې خیر ساکل خرج لري تواني دی او چا غوړ غرونه غوټه خاص کې تر توان کوي ته موږ باید دا کومه یوادونه ته دې ورکې موږ د خپل قرارداد وکړو دا یوادونه ته موږ واستولای شو پتروسه
پر نشته دا زمينان دوه برابر. د خوست ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر نواب امیرزای بیا وای ساکالی وازل خوست ولایت 15000 ټنه جلغوزي راټول سوي، خدای هم ورته د لازم بازار لنشتوالي ناهیلای دی.
ساکل جلغوزي د نورو کلونو پرسلا زیات سي تر 15000 ټنه پورې جلغوزي په وازه په خوست کې دي چې دا قیمتونه متاسفانه شکل تا چلور لکه کلدار باندې دې قیمتونه یو ټنی په پدې کلدار باندې خرچي په پدوسانه نړیوال بازار ته تک
دا سیمهال چې نوموړی وایي تیر کال لس زره ټنه و، خو دا چې په ټولیز ډول یې د افغانستان په کچه سږني حاصلات څومره دي په دې اړه معلومات نه لري، ځکه په خبره یې تر اوسه له ټولو ولایتونو حاصلات نه دي راټول سوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي که څه هم مني چې اوس د تیر په پرتله په نړیوال بازار کې د جلغوزیو بیې ټیټې دي او لازم بازار ورته نسته، خو وایي هڅه کوي د هوایي دهلیزونو له لارې د دغه محصول لپاره بهر ته د صادراتو زمینه زیاته کړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جلغوزو صادرات دقیقه ده چې د پخوا په شان په جمهوریت کې د هوایي کوریدور د لارې نه صادرېدل چې 60% مصرف یې شرډي ورکو او 40% یې تاجرانو ورکول. په هغه وخت کې هم اروپا ته هم دوبۍ او عربي ملکونو ته هندوستان ته او زیاتې چین ته صادرېدل. اوس د سکتور خصوصي په خپله مټ دغه صادرات کیږي د چین هیواد ته.
ښاغلی الکوزای نړیوال بازار ته د دې وچې میوې د صادرېدو پر وړاندې بل مهم خنډ ترانزیتي ستونزې بولي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان امام الدین احمدي نړیوالو بازارونو او هیوادونو ته د جلغوزیو د صادراتو په اړه د تازه معلوماتو او د افغان سوداګرو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې په 401 لمریز کال په میزان میاست کې دغه وزارت ویلي و چې افغانستان په کلنی ډول چین ته له 4 تر 8 زره ټنه جلغوزي صادروي. دا څرګندونې او شکایتونه داسې مهال دي چې د جلغوزیو د سوداګرو په خبره دا مهال د افغانستان په بازارونو کې د 1 کیلو بیه تر 1900 افغانیو ده، چې عام خلک وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې نسي خوړلی. د کونړ او ننګرهار ولایتونو دوه اوسیدونکو هدایت الله او الفت الله ازادي راډیو ته وویل:
جلغوزي چې دی د افغانستان یو له مشهورو د وچو میوو له ډلې څخه دی. جلغوزیو بیه چې ده مچته ده، نشي کولی چې دا واخلي. بیې راټیټې شي هر سړی به ورته لاسرسی ولري.
زموږ خلک د اقتصادي بد غربت یعنی په بد اقتصادي وضعیت کې دي، خپله د اغوستلو توان نه لري او خلک جلغوزي خوښوي. د ژمي په موسم کې دا ډېره ښه میوه ده، ځکه چې کچرته جلغوزي وخوړل شي نو بیا د خلکو یخنیم ډېره نه کېږي.
ډاکټران په دې وچه میوه